د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. خپرونه په لنډو خبرونو پیلو. نن د ثور اومه ده. له ننه 44 کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1950 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ثور په 8مه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکیل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې 98% ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کېږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له افغانستان سره د هالند د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکوي. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. هالند له 2016 کال راهیسې له افغانستان سره 49 میلیونه یورو بشري مرسته کړې. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پایل خبر ورکوي. د شرکت ویلي چې لومړی الوتنه د دوشنبه په ورځ له کابل او مسکو روانه شوه او الوتکه پرون بیرته راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوی. آریانا ویلي دي چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمی دی. د کابل او مسکو ترمنځ الوتنې په تېره زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېدلې وې. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتریش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرلپسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. تاسو سره قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې غوښتې دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. د انتونیو ګوتریش دا غوښتنه له یو شنون کې سره په مرکه کې شار بو.
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي. کوم پیسې چې زموږ پاتې دي د کنګل نه خلاص شي د راتلونکي کال په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو.
روسیې ویلي دي چې چمتو ده د طالبانو حکومت په مشروط ډول په رسمیت وپېژني.
د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته ډاډمن امنیت راولي.
دا د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د ویان غږ دی چې وایي د اختر په ورځو کې خلکو ته امنیت داډمن امنیت ټینګولی شي. په کونړ کې طالبانو د اختر په ورځو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو پر خرڅلاو بندیز اعلان کړی.
هوایي ډزې دي او که دغه چاودېدونکي مواد دي باید د دغې نه ولس خپل بچیان منع کړي.
تاسو سره قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبرو.
در دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. انتونیو ګوتریش پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونو په دې برخه کې خپلې هڅې کړې دي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته شاوخوا 500 میلیون ډالر استولي. ښاغلی ګوتریش د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې د افغانانو د کنګل شویو پیسو غم به وخوري. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داسې شرایط چمتو کړي چې نغدې پیسې افغانستان ته واستوي. انټونیو ګوتیرش پرون د ماسکو د سفر پر مهال څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له خزانې وزارت او د افغانستان بانک سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په وړاندې رامنځته شوي خنډونه لرې شي.
د نقدو پیسو نشټوالی او د افغانستان اقتصاد ته که په پرله پسې ډول پیسې رانشي اقتصاد ماتیږي چې دا به د افغانانو لپاره خورا ناوړه نتیجې ولري. د همدې لپاره موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې داسې لارې چارې ولټوي چې نغدې پیسې افغانستان ته روانې وي. موږ دا کار کړی دی او ملګرو ملتو افغانستان ته په الوتکه کې نغدې پیسې انتقال کړي دي.
ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تر اوسه شاوخوا 500 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. نوموړي بیا وویل چې پر نړیوال بانک هم فشار راولي چې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره چمتو شوي وي د هیواد ته ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د افغانستان اقتصاد سخت ځپل شوی دی. د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د بیا رغونې چارې ځنډنې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سلواخي په 22مه د یو فرمان له لارې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمایي دي د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د کورنۍ قربانیانو ته ځانګړې شي او نورې دي په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي خبرداری ورکوي چې دا پیسې باید مصرف نشي ځکه چې د افغانستان د پیسو پښتوانه ده او که افغاني پښتوانه ونه لري سخت پولي تورم به رامنځته شي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشري برخو کې مرستې کوي خو که نغدې پیسې افغانستان ته ونه لیږل شي او د نړیوالو نورې مرستې جاري وي نو آیا بیا به هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډاډمن وي؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور له احمد شیبر سره په مرکه کې دا موضوع تشریح کړي.
نغدو پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا موږ وینو چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانۍ قیمت د دې سره چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې سره یو اندازه قوي کیږي او ښه کیږي. د نغدو پیسو لپاره که موږ چېرته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړو د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الرېډي دې وخت کې لرلې په دغه څو میاشتو کې چې دا 500 میلیون ډالر د حکومت
ملګرو ملتونو ورکړی دا اعلان کړی دی. دا محدودې پیسې دي، مثلا د اگست له میاشتې راوروسته تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر نقدي پیسې. آیا همدا کمی پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
دغه خو نه کېږي. هغه په انګلستان یو مثال کې چې لیتل بیتر دی نثینګ لکسم خې دی راخستنه چې هیڅ کومونوي
که د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالویدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید د افغانستان په رسمیت وپیژني. که چرته دامدان دي په افغانستان پر رسمیت وپیژني، د افغانستان بانکونه ازادېږي، د افغانستان اقتصاد ازادېږي، افغانستان راکړه ورکړه ازادېږي او دغه پیسې چې کومې د اوس بند شوي دي کنګل شوي دي دا پر بېرته د افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي. څنګه داسې به بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدو نه ولیکېږي. دویمه خبره په دې کې باندې داره چې اوس 80% موږ بېکاري لرو. که دغه بېکاري وکول شي موجوده حکومت څنګه څه راښکته کړي، ځکه چې پخوا حکومت دغه بېکاري ختمه کړې وه، تر ډېره همدا خلکو ته وظیفې ورکړې، ماشینونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه ده چې څونه زر کولی شي زموږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته موږ دغه ښه وکولی شي یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو په لاس کې لرو، چې هغه زموږ اوبه دي، که هغه زموږ معدنیات دي، که هغه زموږ ګمرکونه دي، که هغه زموږ حاصلات دي، که هغه زموږ صادرات دي چې موږ خارج ته ورکوو، که هغه وچمیر که دغه مستحي اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زموږ به دغه نه بد شي، د اقتصاد دولیدونه بد شي.
دغه نقاط چې تاسو اشاره ورته وکړله شای ډیر دقیق وي، لیکن فکر نه کوئ چې دا اوږدمهاله پروژې دي لکه د ذخایر و استخراج د منابعونه استفاده دفتن د اقتصاد د ژغورلو لارې چارې سي؟
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي، دا کومې پیسې چې زموږ پاتې دي، دا راو دا خلاصې چې د کنګل نه خلاصې، او موږ په وران په راتلونکي کال لپاره په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو، د خپلو اوبه تنظیم کړو، څومره چې موږ کولی شو چې خپل اوبه تنظیم کړو، خپل غنم خپله را پیدا کړو، که چېرته خپل خواړه موږ د خپل ملک نه را پیدا کړو، نو موږ هېڅکله د اقتصاد د بحران سره نشو مخامخ کېدلی.
د اقتصادي چارو شنونکی عبدالصبور و چې له لندن نه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه پریکړه چې د افغانستان په هر ولایت کې یو لویه مدرسه غواړي جوړه کړي، د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو له غبرګون سره مخ شوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالیه دربار ویلي د طالبانو دا تصمیم ښیي چې دوی د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پرانیستو ته لیوالتیا نه لري.
د طالبانو وروستۍ پریکړې ته د بشري حقونو نړیوال سازمان غبرګون. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالیه دربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو وروستۍ پریکړه دا ښیي چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو بیا پرانیستلو ته لیواله نه دي. اغلی باروای
له هغه وروسته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل، او تازه د طالبانو پوهنې وزیر په ټول افغانستان کې د مدرسو د جوړېدو پریکړه وکړه، دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره هیڅ لیواله نه دي، او معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځي به کله او څنګه پرانیزي.
اغلی بار دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته خطرناکه ګڼلې. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر تیر ورځ لوګر ته په سفر کې د وی غونډې پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې ولوی مدرسه جوړوي. د طالبانو دغه پریکړه به یو شمېر نجونې زده کوونکي اندېښمنې کړي. عائشه په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکې ده.
ویره په دې لرو چې دا مدرسې د مکتبونو ځای ناستې نشي، وویل چې نور مکتب ته مزه او مدرسو ته دوام ورکړي.
خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت به د غټولو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیست د دوی د حکومت لپاره لومړی توپ دی. د دې وزارت بیان عزیز احمد ریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د بشري حقونو نړیوال سازمان اندېښنه شایع وبلله.
د مدارس د ایجاد مهمه انګیزه دا ده چې نور د دې ضرورت پیدا نه شي چې زموږ هیوادوال، زموږ طالبان زده کوونکي نورو هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولاړ شي، بلکې په د خپل هیواد کې زده کړې وکړي. او داسې شایعات دا داسې ګواه کې دا د مکاتبو د بدیل په حیث جوړیږي. نه، هغسې خبره د مکاتب په خپل ځای کې اهمیت لري.
ښاغلی ریان وایي اوسمهال په ټول افغانستان کې 19,000 ښوونځي شته چې 3,000 یې خصوصي دي. د نوموړي په خبره د ټولو دولتي ښوونځیو معاشونه او امتیازات د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلی ریان په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو فعال ساتلو لپاره ژمن دی، او ډېر ژر به د شپږم ټولګي پورته ښوونځي هم د نجونو پر مخ خلاص شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. روسیه پرون چمتووالی خو چې د طالبانو حکومت به په مشروط ډول په رسمیت وپیژني، دا اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې کېږي چې روسیه د طالبانو یو استازی په مسکو کې د افغانستان د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمن ومانه. احمد شبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول په رسمیت وپیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډې ته دا شمنه په یو شرط وکړه.
موږ په افغانستان کې له ډیپلوماتیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پیژندلو په لور په نږدې کېدو یو، خو شرط دا دی چې دوی خپله شمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، یوازې داسې نه چې له قومي او مذهبي نظره ورته کتل شوي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسني حکومت کې تاجک شته، اوزبک شته او هزاره هم شته، خو دوی ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیا ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره، لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاس آژانس څرګندوي چې دغه سیاستوال دې ته لیواله دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو ته کښېني. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اګست په 15 کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمنې فعالیت په خپله خاوره کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل، او څو ځله یې د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره ور وغوښتل. په ځینو دې غونډو کې روسیې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. د روانې اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارژ دافیر په توګه منلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. طالبان څومره د خپلو ویناوو په عملي کولو کې ژمن دي؟
د تروریزم سره مبارزه، ټول ګډون حکومت جوړول او د ښځو حقوق او نګکي حقوقو ته احترام په دې سترو ژمنو کې پاتې راغلي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. خو له هغه مخکې په کونړ کې چارواکو، سوداګرو او هټیوالو ته خبرداری ورکړی چې د اختر پر مهال د لوبو، د پلاستیکي وسلو، پټاقیو او هغو شیانو له خرڅلاو نه ډډه وکړي چې خلک زیانمنولی شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال له سیمې دا راپور چمتو کړی.
په کونړ کې چارواکي وایي ټولو سوداګرو او هټیوالو ته یې په لیکلي بڼه خبر ورکړی چې باید د اختر لپاره د پلاستیکي وسلو، پټاقیو او نورو هغو شیانو راوړلو څخه ډډه وکړي چې د کومو په وسیله خلکو ته تکلیف رسیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
وایي ډزې دي او کله چاودیدونکي مواد دي باید دغه نه ولس خپل بچیان منه کی چې په اختر کې نه دکانداران دغه شیان راوړي او نه پلرون خپل بچو ته اجازه ورکړي چې دغه شیان دي استعمال کړي او کور ته دی راوړي، بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
خلک هم د طالبانو پر دې پریکړه خوښ دي. وای په تیرو کلونو کې هم حکومت دې ته ورته اعلامي سوداګرو او هټیوالو ته ورکړي وي، خو چای د عملی کولو پروا نه کوله. دوی له وسنۍ چارواکو غواړي چې له خبر ورکول وروسته سوداګر او هټیوال وڅاري او هر چا سره چې منکړی شوی توکي وموندل شي باید سزا ورکړل شي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو احسان الله
دا پټاکۍ د اختر پر رسېدو سره یو ځل بیا دوکانونو ته دوکاندارانو راوړي دي. ماشومان دغه پټاکۍ اخلي او په دې کې داسې پټاکۍ هم دي چې هغه انفجار یو اندازه غټ اوسي او ماشومانو ته لاسونو ته ضرر رسي سترګو ته. نو اسلامي امارت نه مهم هیله ده چې وګوري په دوکانونو کې پلټنه وکړي او د دې مخه ونیسي، او پلرون نه مهم هیله ده چې خپل ماشومانو ته د دې پټاکیو د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکړي او د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچی او نورو سامان آلاتو غم وخوري.
د هر اختر پر مهال یو شمیر افغان سوداګر له پاکستان او چین څخه د ماشومانو لپاره د لوبو شیانو کې پلاستیکي وسلې، پټاکۍ او نور داسې شیان راوړي چې د قلم او علم پر ځای د ماشومانو هغه سره لیوالتیا زیاتېږي او له بل پلوه د ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب هم کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
شیبه وروسته به قدر مناوریدونکو اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس نړیوالو مسایلو ته کتنه. د نږدې څلوېښتو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د دفاعي چارو مشرانو پرون پریکړه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې د اوکراین ګاونډي هیواد مالدووا په خپله خاوره کې دننه د بمی چاودنو قضیه په امنیت شورا کې مطرح کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو څلوېښت هیوادو دفاع وزیرانو یا د پوځي چارو چارواکو پریکړه وکړه چې له اوکراین سره نوره پوځي مرسته وشي. دا چارواکي پرون د جرمني پرامشتاین هوایي اډه کې راغونډ شوي وو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې ورته سلام مشورو ته هر میاشت یا مخامخ یا آنلاین ادامه ورکړي. لوید آسټن زیاته کړه
موږ باید وخت ضایع نه کړو. نننۍ غونډې دا څرګنده کړه چې ولې راتلونکې اونۍ د اوکراین لپاره ډېرې مهمې دي. موږ باید د جګړې د تیسېدو په څیر په حرکت شو.
پرون د اوکراین د ګاونډي مالدووا په ترانس دنستر سیمه کې د راډیو دوه انتنونه په بمونو والوسول شول او پر یوه پوځي قطعې برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پرته ده، روس پلوه بېلتون پاله فعال دي. کرملین هم اعلان کړی دی چې په ترانس دنستر سیمه کې وضعیت له نږدې څاري. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره تر اوسه د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تصویب کړې ده او تیره اونۍ یې د نورو 1.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه چې یوه برخه یې د وسلو لپاره ده او یوه برخه یې له اوکراین سره د اقتصادي مرستې لپاره. په داسې حال کې چې وروسته له څه باندې دوو میاشتو د اوکراین د جګړې نتیجه معلومه نه ده، د اسوشیټد پریس اژانس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر پرمختللي وسلې د بي پيلوټ الوتکو په شمول اوکراینیانو ته ورکړې دي او د دغو وسلو لپاره د اوکرایني پوځیانو د روزنې چاري پیل کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر خلک د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې ورستوي چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګولو کې ناتوانه بولي، خو طالبان وایي د روان کوچنی اختر امنیت به د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې اختر ولمانځي. جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ورستیو چاودنې یو شمیر خلک اندېښمن کړي. دوی ویر لري چې په اختر کې هم ورته پیښې رامنځته نه شي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد آزادی رډیو ته وویل
در ماه رمضان انفجارات موږ د روژې په میاشت کې پرله پسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غبیر او ډار د دې لامل شوي چې خلک خپل اختر سم ونشي منځلی کنند.
خلک اندېښمن دي. وروسته یو چاودنو خلک ویرولي دي او را روان اختر کې خلک نشي کولای په ډاډه زړه خپلې خوښۍ ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیري چې د ازادي راډیو له بیلابیلو راپورونو ترلاسه شوي ښیي چې د روژې میاشتې له پیله تر څلرویشتمه پورې په چاودنو مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د عیش خراسان څانګې منلی دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو شلو کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل
خپل ولست پورا ډاډ او اطمینان ورکو چې د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئن اوسئ دغه اختر به تیرو شلو کلونو د اخترونو په څیر نه وي، دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ظلمونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی، خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنیو خبرونه اورېدل شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. میلیارډر ایلن ماسک ته شاوخوا 40 میلیارډ ډالر په ارزښت د ټوئیټر پیرلو موافقه ته رسیدلې. ټوئیټر د اپریل په 25مه نیټه دا اعلان وکړ. دوه اونۍ مخکې ماسک د ټوئیټر 9% برخه پیرلې وه. په دې اړه نور حل مللی بشیر ناورو.
ایلان ماسک چې ځان یې د بیان د ازادۍ مطلق لاروی معرفي کړی وایي ټوئیټر ځکه پیری چې هغه فکر کوي اوس مهال دا پلیټ فارم د بیان د ازادۍ د پلوي په توګه له خپل توان سره سم پر مخ نه وړل کیږي. ماسک پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د فعالیت لپاره اساس دی او ټوئیټر د ډیجیټل شارګوټي وداسې څلورلارې د چیرته چې د انسانیت راتلونکي په اړه پر حیاتي مسلو بحثونه کیږي. ماسک غواړي دا پلیټ فارم د په وینا له نوو ځانګړتیاو سره د پخوا پرتله ښه کړي او د باور زیاتولو لپاره جعلي اکاونټونه یا حسابونه چې په اتومات توګه له کمپیوټرونو پر مخ ځي بند او کره اکاونټونو ته چې خلک یې پر مخ وړي لاره پرانیزي. د موټرو د شرکت ټیسلا او فضایي تجهیزاتو جوړونکي شرکت سپیس ایکس څښتن ایلان ماسک مخکې ویلي وو چې ټوئیټر باید د کاروونکو باور ترلاسه کولو لپاره یو خصوصي شرکت سي او د هغه څه لپاره خدمت وکړي چې د په وینا د بیان د ازادۍ لپاره لازمی اقدامات دي. ټوئیټر مخکې یو داسې شرکت و چې هر چا پکې د اسهامو په بازار کې ونډه پیرلای سوای. ټوئیټر ویلي چې د پلور تر بشپړېدو وروسته به یو خصوصي شرکت سي. پروستیو اونۍ کې ماسک ټوئیټر ته یو شمیر وړاندیزونه کړي و چې لځینی محدودیتونو لاس واخلي، لکه هغه مقررات چې په نتیجه کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ټوئیټر حساب لغوه سو، او همدارس د وړاندیز کړي و چې ټوئیټر د جالي او اتومات حسابونه یا اکاونټونه لیري کړي. ترامپ فاکس نیوز ته ویلي چې دای به پر ټوئیټر خپل حساب بیرته پایل نه کړي. ترامپ پر ټوئیټر شاوخوا 80 میلیونه تعقیبونکي درلودل. ټوئیټر د ټرمپ حساب هغه مهال لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جنوري 15مه نیټه د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید په مراسمو یو شمیر کسانو چې ویل کېدل د ټرمپ پلویان دي د کانګرس پر ودانۍ حمله وکړه. ټرمپ ویلي چې دی د ټولنیز رښتیا په نوم یو جلا پلاتفارم رامنځته کوي او هملته به فعالیت کوي. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډای کس دی چې تر 209 میلیارد ډالرو زیات خالص ارزښت لري.
د روژې میاشت کې صحي خواړه د ډیرو مسلمانانو لپاره یو ستنسمن کار کیدی شي، ځکه د روژې په میاشت کې له سهاره تر ماښامه روژه نیسي. په اندونیزیا کې یوې ښځې داسې رستورانت جوړ کړی چې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي څو د روژې په میاشت کې په لا ډېره ښه توګه خپله روغتیا وساتلی شي. ملالۍ بشیر د رویټرز خبریا شانس ته رپورټ په استناد په دې اړه نور حال وړاندې کوي.
خلک هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د روژه مات خواړه خوندور او تر روژې مخکې له خوړو څخه بیل پاخه کړي، خو ډېری وختونه دا خوندور خواړه په غوړو کې سره سوي، مساله لرونکي او داسې خواړه وي چې کاربوهایډریټ او بوره پکې زیاته وي. روغتیا پوهان وایي چې د روژې په میاشت کې د وزن زیاتېدل د مسلمانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د کورونا وبا په خاطر اوږدمهاله محدودیت هم د خلکو د خوړو پر عادت اغیز کړی او ډیری وختونه پاخه خواړه راغواړي او تر اړتیا زیات خوراک کوي. تینی داود په اندونیزیا کې د یو رستورانت مشره ده. دا وایي د روژې په میاشت کې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي.
صحي لفظ د انسان د اړتیاو له مخې تعریفېدای شي. د بلګې په توګه زما په څیر د ځینو خلکو اړتیا د وزن کمول دي، لکه څنګه چې د وبا له امله د ډیرو خلکو وزن زیات شو، د دوی لپاره د صحي تعریف یو مثالی بدن ترلاسه کول دي. او د شکرې د ناروغانو لپاره د دوی په وینا صحي خواړه د لږو خوږو خواړه دي.
تینی د 2000 کال راهیسې پر خپل انسټاګرام پاڼه د پخلی زده کولو پوسټونه کول پیل کړل او هر اونۍ دوه یا درې وړیا ترکیبونه شریکوي. دا خلک هڅوي چې په کور کې ډیر پخلی وکړي او صحي خواړه وخوري. سږ کال د روژې په میاشت کې د تینی رستورانت ته د ورتلونکو شمیر دوه چنده سوی، ځکه چې د شاوخوا هر ورځ د روژه مات د خوړو په فهرست کې د پخلي د ترکیبونو شریکول پیل کړي. د تینی ترکیبونه په عمده توګه په کور کې د پخولو لپاره اسانه دي. دا خلک هڅوي چې تازه شیان پاخه کړي او د پخلی غوره طریقې وکاروي او د خوړو د تغذیه ارزښت په پام کې ونیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
السلام علیکم، اسد الله اسماعیل زم د غزنی ولایت د واغز له ولسوالۍ نه. ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلې وړاندې کوم. د ثور وما د افغانستان لپاره یو ورانونکی او جوړونکی ورځ و چې افغانان یې تر اوسه پورې هم ترې کړیږي. الله تعالی دې نور په افغانانو باندې غیب رحم وکړي. یو بدبختی ورځ ده افغانانو لپاره د ثور.
د اماراتو څخه یم. د ثور د ومی په اړه مو نظر غوښتی دی. غواړم چې د هغه په مورید تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زه لرم تاسو سره شریک کړم، که څه هم وخت مختصر دی. چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیښې نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نه وو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعه په اساس چې مونږ مطالعه کړی، نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوي دي او بالاخره هغه جګړه، هغه یرغل او هغه غمیزه چې له هغې وروسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملدونکې ده. زه له هغو پیښو له هغو راتېرېږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي او افغانستان د باعزتې او د باثباته او د یو ورورولۍ ماحول بدل کړي. نو له ټولو اړخونو غواړم چې جګړه پرېږدي او سولې ته غاړه کېږدي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
اته بجه او دیرش دقیقې دی زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو خدا شپه په موکړې د خبرونو لاندېسته. نن د ثور ومنېټه ده. لنن څلور څلوېښت کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1950 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکېل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې په سلو کې 98 ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تیرونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له افغانستان سره د هالند د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. آریانا افغان هوایي شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي دی چې لومړۍ الوتنه یې د دوشنبې په ورځ له کابل نه مسکو ته وشوه او الوتکه یې پرون راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دی چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دی چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې لارې حلاره ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انټونیو ګوتریش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو تاسو وړاندې کوخو. دا خبرونه البته د یادونې وړ ده چې اسدالله لودین چمتو کړی خو له هغه مخکې یو څیړنیز راپور. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي او ځینې پخواني ډیپلوماتان وایي طالبان هڅه کوي د یو ډیموکراتیک او مسؤول حکومت په توګه د خپلو ویناوو له لارې افغانان او نړیواله ټولنه تر اغیز لاندې راولي. د دوی په وینا له همدې کبله طالب چارواکي او ویندویان په خپلو خبرو کې داسې ادبیات کاروي چې ګنې ټولې چارې عادي پر مخ ځي. خو آیا په رښتیا هم په افغانستان کې هر څه سم روان دي او آیا د طالبانو ژبه او عمل یو دی؟ په دې ځانګړي راپور کې همدې پوښتنې ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
یو شمیر شنونکي خبریالان او پخواني ډیپلوماټان په دې اند چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته د دوی په ویناوو او کاریدونکو ادبیاتو کې ژور بدلون راغلی. په افغانستان کې د ناټو مخکنی سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم وایي طالبان د یو ډیموکراتیک نظام په څیر شعارونه ورکوي، د خلکو له حقونو د دفاع خبرې کوي، امنیتي خوندیتوب، اقتصادي خوځښت او بیا رغونه هغه موضوعات دي چې د ده په خبره طالبان د خپل حکومت ولۍ د پیاوړتیا او د عامه ذهنیت د کنټرول لپاره کاروي. داسې مهال چې څه د پاسه 8 میاشتې وړاندې طالبانو یوازې د 14 او ځانمرګو بریدونو پړه منله او د جمهوري نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي سرتیرو د وژنو مسؤلیت یې پر غاړه اخیست. ښاغلی همدم زیاتوي له کومه وخته چې طالبان بیا واکمن شوي د دوی مطبوعاتي ژبه، لهجه او ادبیاتو ډیر بدلون کړی.
دوی د عفو، ورورولي، بیا رغونې، امنیت او د سولې شعارونه ورکوي او بحثونه کوي، خو په عمل کې موږ تاسې ګورو چې له بده مرغه دوی په خپلو درې سترو ژمنو کې چې یو یې د تروریزم سره مبارزه، دویم یې د ټولګډون حکومت جوړول او درېم یې بشري حقوقو، ښځو حقوقو او نګکې حقوقو ته احترام ده، په دې درې سترو ژمنو کې لا هم پاتې راغلي دي.
خو طالبان بیا تل دعوه کوي چې دوی په خپلو ژمنو ولاړ دي. دوه اونۍ وړاندې کله چې په کابل، مزار شریف او کندز کې پر جماعتونو او ښوونځیو چاودنې وشوې، طالبانو د یو مسؤول حکومت په توګه له افغانانو د دفاع، د دوی د خوندیتوب او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي غږ پورته کړ. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام چارواکو طالبان د دې ډول پیښو مسؤول ګڼل. خبریال عبدالحق عمری چې له کلونو راهیسې د خپلو راپورونو د جوړولو لپاره له طالب ویاندویانو سره اړیکې لري، وایي طالبان هڅه کوي خپلو خبرو کې داسې ادبیات وکاروي چې رسنۍ د دوی په ګټه وکاریږي.
سرګندېږي، سخت خبر نه کوي او همیشه کوشش کوي چې درسنیو په ژبه مثبت یو څه ووایي او هغه اصلي د قضیې اړخ چې دی هغه پټ وساتي.
خو د ولسي جرګې مخکینی غړی شینکی کډوخیل بیا وایي د واکمنۍ د لومړۍ ورځو په پرتله د طالبانو عکس العمل تون شوی او تر خوا یې د ویناو او عمل ترمنځ ډېر جوت توپیر موجود دی. هغه زیاتوي د طالبانو د وینا او عمل ترمنځ همدې توپیر د ملت او د دوی ترمنځ لوی واټن جوړ کړی دی.
دوی د شری چوکاټ په نوم باندې هر ورځ د افغان او میرمنو مشروع حقونه نقض کوي او دوی په دې بهانه باندې د ټول محدودیتونه په افغان او میرمنو باندې وضع کوي. زه فکر کوم چې دوی په خپله پل لاس باندې د خلکو نارضایتي جلبوي.
د نورو ژمنو تر څنګ د عمومي بخښنې موضوع هغه بحث چې طالبان نه دي توانېدلي په خپلو ټولو لیکو کې عملي کړي. د نیویارک ټایمز وروستی راپور چې د کره سرچینو پر بنسټ خپور کړ د دې ادعا ثبوت دی. په دې راپور کې راغلي وو چې طالبانو د جمهوري نظام نږدې 1500 سرتیري او افسران د بخښنې له فرمان وروسته وژلي دي، خو طالبانو دا راپور رد کړ. پخوانی ډیپلومات او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز معارج وایي ورځ تر بلې طالبان د افغانانو لپاره د زورونې او شکنجي سمبول ګرځي او په خبره د وینا او عمل ترمنځ په توپیر خلک پوهېدلی دي.
یعنې د خلکو زورول، خلک تر فاصله اخیستل، حتی مثلا د خلکو باندې قیودات راوستل په وظیفو کې او په دولتي چارو کې، د خلکو ته مراجعه وکړنه، د خلکو نه یو ملي مشروعیت واخیستنې، اساسي قانون جوړ کړنه، اداره رسمي کړله، مغمقت اداره پاسو نور فشار زیات.
د دې راپور د محتوا او د مطرح شوو بحثونو په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت، خو یاندې ځواب رانه کړ. مګر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا وایي طالبانو هیڅ مهال په جماعتونو او ښوونځیو بریدونه نه دي کړي.
دا کنټینټر ټول موضوع چې هغه په خارجانو باندې وخت به خبره ده چې ملکی حال دې د منځ دي یا ملکی خلک دا خو اچا دا ویل دي چې دا خلک به شي د منځ ولر نه شي یا ولواز تدبیر ونی ولسی.
خو په تیر شلو کلونو کې د ملکی تلفاتو په اړه د یونامه د کلنی راپورونو لمخې د طالبانو د بریدونو او انتحاري حملو ډېرې قربانیان ملکی وګړي وو. یو بله پوښتنه چې دلته مطرح کیږي، آیا د طالبانو ویناو کاریدونکي ادبیات څومره مهم او په نړیوال سټیج د دوی د حکومت لپاره د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې څه اندازه مرسته کولی شي؟ د ناټو مخکنی سلاکار شفیق حمده:
نړیواله ټولنه طالبانو کړنو ته ډېر توجه لري، تر دې چې د دوی شعارونو او ادبیات ته توجه وکړي. هغه شی چې دوی ژمنه کړی وو، هغه شی چې د دوی نه د نړیوالې ټولنې توقع وه او د افغانستان د خلکو حق او حقوق جوړیږي، دوی لا هم د دغې خدماتو په وړاندې کولو کې او د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي.
طالبانو د دې ترڅنګ یو شمېر هغه خبریالان او د سیاسي مسایلو شنونکي هم نیولي چې د دوی د وینا او د عمل ترمنځ توپیر روښانه کړي او دوی ننګولي. خدا کسان له څه موده بند وروسته بیرته خوشي شوي او بیا تر ننه د تیر په څیر رسنیو سره بحث او خبرو ته نه دي حاضر شوي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوې مرکو په لاړ کې مو دا ځل کندهار کې د عائشه په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړې چې په خپل زیار او نوښتې 50 بیوزله ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پایه را سره واوري. ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځئ په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
بلیا السلام علیکم، زه شفیع علامه له مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ څخه سر پاړی کا کوم. د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډیر خوابدي چې په کونړ او په پکتیکا کې دا شهیدان کړي دي، په پاکستان ډیر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي، الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره، د اسلامي امارت مشرانو سره. زموږ دا عام خواهش دي باید په کلکه ځواب ورکړي او مغه سمتونکي ځواب ورکړي پرې نه ځي. دا سوموار دی چې پر موږ داسې حملې کړي دي. موږ زیره ویلي راډیو آزادی کارکونکو ته سلامونه. نیک هیله وړاندې کوم. عبدالقادر کریمزی نورستان ولایت. موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره مونږ یو د اوسنی رهبرانو داسې نه وایو چې ملا یعقوب چپ پاتې ده، داسې نه وایو چې متقي صاحب چپ پاتې ده. ښه شو چې د پاکستان سفیر اظهار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي. په دې فوټبال میدانو کې د یو اړیکې د سیاسي ډیپلوماسي دغسې کار کول چې مخکې وخت جبه مقامت جوړ کړي. جبه مقامت په نوم باندې یو خبره جوړ کړي، ترکیه کې غونډه وکړي، یو طرف غونډه وکړي. موږ د امارت نه دا ډېره تشکري کوو. امارت ښه عملیت نیولی ده، امارت نه خوشحاله یو. خو په دې کې پاکستان ډېر ښه کار نه دی کړی. شپېته کسان په خوست ولایت کې وګورئ او کونړ ولایت کې وګورئ. موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلی شو، خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي، نه د فوجي کار نه، نه دغه فوجي صاحب باندې. موږ باندې افغانان هیڅکله هم دغه ډار نه لري، خو افسوس دا دی چې زموږ ګاونډی ده، ایران هم زموږ ګاونډی ده، تاجکستان هم زموږ ګاونډی ده. دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره په جګړو نه هیڅکله موږ نه دوی چې اخیستی شي. او موږ همیشه د غره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کړو. که چېرته پاکستان سیاسي رهبران دا زموږ غږ اوري، دغه پیغام اوري، او باید د دې سیاسي لارو نه مشکلات ته ستونزو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژني، داسې نه چې یو دښمن په توګه. دا سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلند کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو، بل طرف موږ باندې هوایي بریدونه کوي.
بلې السلام علیکم. زه جمعه خان د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ سره په تماس یم. سم بریدونه چې پاکستان په افغانستان کړي دي، په دې برابر کې طالبان هیڅ چپ یا نه لري، نه دې هم چپ پر کښېني. ځکه چې طالبان نه څه ولري، د افغانستان ولسي خلکو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي. طالبان د نورو چارواکو سره غوښتنه دا ده چې چپتیا ونه کړي او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سمو.
السلام علیکم. زه نقیب الافغان د ننګرهار. یو اسلام دښمنه، انسان دښمنه کارونه دي. دا رښتینې ګاونډیتوب غواړي، نو د دې کارونه دي لاس والی او د نور نړۍ لپاره دې جنگ نه کوي. ځکه چې دا یو ګاونډي ملکونه دي، اوس نړۍ بعض اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونو کې واچي. او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشورې وکړي او د کاربوان سره مشورې وکړي. ازما د یک مدیار سره نه دا خواهش ده چې ته ولې خاموش نه شې په دې کابل کې. ته کوم د اولس نماینده یې؟ آخر کوم یو پاکستان لپاره یو خبره هوګه کنه؟ ټول اولسونه ستانه ګیله من دي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابیلو موضوعاتو مو آزادی رادیو ته راسته ولیدي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دی زبی ولا مجاہد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره تنزل سو خو دی پښپانه سو او چې په تنزل چاته پښپانه سو دی ملت کې تباہ کړي دا سره حکومت داری ده. تی دا شهروالانو باندې امر وکړ چې خود لاښ ده کې کورنر خونه په لازم یو ډالر په تنزل چا افغانۍ دی دا ورته سره حکومت تشدید کیږي. په مخانه سي جوړه لای په یو دکاندار سي زور نه رسي، په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي. ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونو خو به راښته کولای شي. دا خو په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبري کوم. زما د ای پیغام دی چې دا غره تانه شرشي یو حکومتي چارواکي ته ورسیږي. روره حالت خو گرانی گرانی ده. سمندونه دومره ګران دي، روزه د خال بیچاره غریب دي. بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کوي نشي. څلور پنځه لک روپۍ په یو لاري باندې اخلي. دا ګمرک یې اوس کم شوی وای ما شوی وای. دا به وزل اخ غریب خلک دي. د دکاندارانو چې دا ګمرک په لاري ورکوي هغه په سامان باندې دستی مري، هغه درد تا تکلیف او غا ترسی جوام ترسی جی دکانداران ګرام نه دي سامان باندې هغه خرڅات خیموی سامان عوام ته چگی پدې باندې خونه کیږي
سکسی دی شان ګرام تاریا کې بند کړل او شان پیخي بیا حدا ګرسی وی دي نو دا سره نو کې نو توجه سي د طالبانو به خلا سره چولې درچا د سکسی وایډ شي کی دا باید نو کې سره اصلاح.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد القدیر من ولایت مرکز سرکار صاحب میں پیغام تھا صدر اعظم چدل کا دا ہلمند دا شہر دا طالبان دا ملپور چرواک سنگا غشتنا دا چی دا ہلمند روزی مبارک پر رسدو سر سلطہ دا لشکرگاہ پر شہر کی دا فرکی تو کبائی دیر دیخا دا الوڑکی دا او دیس زمج دا غشتنا دا دی دا غدا شار نخونه کنټرول کړي او دا نسلانی ویشه او دا نخونه ارزانه کی و سلام با احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلن ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې گرانین ایک رحمتین خود دی اندازی دیر زیادی دی گرانوالی بیسا دیر زیادت خاطری دا و دی روزی پر میاشتی بیا لسچان دا شلچان دا آره وچه گرانی گی دولتی چارواکو تزمانگ دا درفاستی چی دا کم تاجران چی کم یکونه چلی یا دکانداران او دا غیر یکونه دو خود دیر بلکل چوک راوری نشتی او بایی چی دا خلکو بندی وگردی او دا خلک شاروالین و الامدار اگم محصول کسان دا کوم نه خو چې دوه لول لور چلوي به چې دا او بیا خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ درخواست چې څومره مسؤلونه اخیستل کیږي به چې د روزي یا د رمضان میاشي ډیره گزاره وکړي او دا غزو چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو راوځي هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ مسؤول وایي دلته موږ نه 2000 زر وباسي کال ته 2000 وایي دلته موږ نه 5000 زر وباسي او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرسته چې کیږي به چې د غریبو خلکو سره چې بیچاره یې خواران هغو ته مرسته وشي او داسې نه چې یو بل افریدي او بل کلي کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین څخه وروال
دا اوس ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا کوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مودازل کندهار کې د عائشې په نوم هغه میرمن سره خبرې کړې چې په خپل زیار او نوښت 50 بیوازله ښځو ته د کار زمينه برابره کړې ده. عائشه وایي دا د کندهار په سړکونو ګرځېده او سوالګری خزې هڅولې چې له خیرات ټولولو لاس په سر او د خیاطۍ کسب ته مخه کړي. نوموړې وایي لسګونه خزې اوس د دې په نوښت په خیاطۍ بوخت دي او خپل کار روزګار مخته وړي. له نوموړې مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې ځان بریالی بولي.
روزنه د ما ته مشه د ما یو ځای تحصیل دا ولسیزي او مسلمان ته یو بیوزل سره زه کومک وکړم او زه هغه ته د ما یو انسان ته یو انساني ته د ما خیر ورسېږي. نو اوس د ما له لاسه چې هغه ډېرې کونډې وو ډېرې بېوزله ښځې هغه په کار باندې دي زه په دې باندې خپل ځان بریالی بولم ځکه زه خپل بریالیتوب په دې کې وینم چې خپل کور او خپل فامیل ته د ما ګټه ورسېده په دې باندې ما ته ځان دومره بریالی ښکاري نه لکه د یوې بېوزلې ښځې او دغو یتیمانو ته چې زه ګورم او دغو کور ته چې زه ګورم.
څه شمېر ښځو ته تاسو د کار زمینه برابره کړې ده؟ البته هغه ښځې چې تاسو وویل په سرکونو باندې سوال کاوه خیرات غوښته
بس روزنه ما خو یو شمېر به یو 500 په ترسی کې چې هغه ښځې چې هغه بېوزله ولې هغه په سرک باندې ګرځېدلې هغو ته یې ما ګټه رسېدلې ده هغو ته ما سکلې ورکړې دي او خپل کورونه دي خپل کورو کې خیاطي کوي هغه خپل کور په هغه باندې چلوي هغه خپل کور هغه ځوان دي څنګه باندې کوي.
تاسو خپل څنګه مثلا د کاروبار فکر در سره پیدا سو او کوم ځای نه مراپایل کده د خیاطي کاروبار؟
ما دا شي خبره ولا شي ما خو فکر منده او شي زو فکر وکم نه و فلو ځکه چې هغه تاسو کور تر اغلم ما دا لا ټولې د شي ما خوند به کار وشه کور کې څنګه ولو ما چې دا لا ټولې د لا غته د نې دی زلس په سي د لا غ دی لمه چې زورې دل څه هغه پتا نه ما لا کې دی لو هغه دی وځلی او هغه کور سم ولید ما ته وې دی ځم نه راکول شي زه خیاطي شروع کما یا خیاطي وکما چې خو سخیل نه خو چې هغه ول سیدا دی موږ نه پس نه منې چې موږ تاسې یو کار تو چې خیاطي وکي خو خیر کلیوال خلق ولو اخر ما په ټول خپل خوان ته نه دی ویل خدای پاک دې وکړي خیر او چې ما کې دونه یو اندازه کلا یې دا غیر کلا وای سم ده دا ما سره یې څنګه سو او غانې کوټي ولې کور کې ما خپل څه دې دې په اړه زه بازار سم نه پرې کوته لمه سم هغه څه چې اخیستې ولې هغه ته ما ویل چې ما ته دې دا چې کارو هغه څه سم ده هغه څه یې راوړل لمه کور کې یو دې کالې جوړ کړل څه اغه نه بیا د سیو څو کورو ته ولې غلو هغه څنګه ولې دل وای چې څو خیر ما کې ته وکړل ما د څه کاله خیر جوړ ولا هغه ته مې ورکول اخر ازاست مې ولې غلو څه وکړ څه خیر چې پینځو سره ودا چې سیمې کې دا کله اخر مې ماشين ځان ته ورس ته هغه وسایل شو چې ما یې دې استفاده کوله هغه مې واخیستل ها کله به مې جوړ ولا بازار مې لیدل چې به حل کړه خرڅول نو اوس الحمدلله سي یو ماته څنګه سره وغانې دا که سي پاتې کېدلې او اوس مې هم ګټه ده چې چا ته مې راکړې دي یو کلی جوړ کړی مې دا ماته دې کال یو شپږ زره او یا زره دا که وغانې را لېږي هغه کالي هلته خرڅوي نو زه په دې باندې ډېره خوشحاله یم هغه اوس شکر دې مې د کورې نه اوزم ښه ده خاوند مې ډېر خوشحاله ده کورنۍ مې ډېر خوشحاله ده هغه په دې باندې دونه خوشحاله نه دي لکه دا نورې بېوزله ښځو ته چې دومره کومه ښځو ته کته رسېدلې دي ټول باندې بیاغم ټول کلیواله ټول خلک خوشحاله دي دې باندې
څنګه مو جرأت وکړه له دې چې تاسو ویل چې بندیزونه در باندې وو د کورنۍ لخوا د خسرګنۍ لخوا چې ته یو انجلې یا یو خځه څنګه کار کوي اما تاسو څنګه مثلا دوی قانې کړی چې نه ته د څه کار کوي چې مثلا له نارینه سره ستا کار نشته ته خپل خځو ته بیرته کار کوي
او ما خو به نه ښه او بولې چې ته دا چې ما کوه دا چې ډیر بندیزونه په ما باندې دا ولې چې دا چې خو هغه خپل خوان چې نه عارف څه دا یو څه دا چې یو خپل خوان ته چې د لارې یې څنګه ورسره جوړې ده شاړې کې خبرې و منې چې او څه سم دا خوان ته به ما ډیر وې خیر ده که چې دا چې ما کوه یا څه ما باندې ډیر بندیزونه څه چې ما کو کاری کې هغه تر تر و خو دا چې ما باندې ډیر بندیزونه مل کوي یا څه یو انجلې څه لا څه سره ما خامخ دي چې زه تر ډیر په شرم ولاندې وم یا خو سر او خواشي او دا ټول کور کې دا چې راته جنجال وې چې دا چې کارونه ما کوه ته ولې دا چې کوي چې مون کور یو رنگ پتی جوړې ما دا خو یو رنگ پتی نه ده او هغه به وایي چې دونه دی اوس دا چې هغه خیاطي کوي ما خیر ته دا هیڅ خبره نه ده او څنګه نه دی دا چې هغه ته باندې دا چې نه ګورې ما له اړ خور نه دا چې له دا چې هغه چې جنجال باندې کور کې یو کار نه خلاصوي هغه د خاوي چې نه باندې د نرمۍ نه کار واخلي خو چې دا مې ما په دې نرمۍ سره خیر مورې دا چې ما کوم څه سره جنجال ما کوم دا چې یو دې کار نه لږه
او د کورنۍ یا د کور رنګ دی او دا چې تاسو په خپل نوښت باندې خیاطي شروع کړه او بیا مو هو غنور خزو ته ورخو د چې د سرک په سر باندې سوال کوو او وس ځوان هم جوړ دی په دې بهر کې تاسو سره چا کومک هم وک او کنه یوازې مغه د 500 افغانۍ او سرمایه گذاری و چې تاسو وکړه
نه خاصه د 500 دا اوس ما سره کومک وکړه په ټول لکه سپانې ما خو څه نه خستل څه او دا راولو ارته په دې خوان در راولو او ته ما ویل سمې کوه دا دی اوس لکه چې دي خو ته خو سره باید یو کومه کوسي یو ان چې لوی ولي وخزه ولې په سره سپانې و درې کې خیر ټول څه وخزه ته ما ویل سکوره خوري څه په سره سپانې سره ما سم د تکینې څه نه دی ځکه چې دی ان چې لوی دی یو څه د لپاره څه غل کناسته یې په چر ټول او راځل ما شناسي هغه دی له دی وځلی ولې دې چې هغه په سره سره باندې ناشې دې ورځې ورغله مې څه دې سره ما د خبرې وکړې ما څه څه ورخورې په ریکور سره ورانه څه څه سره ما سم په سره باندې ناشې دې څه څه په دې څه 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 څنګه راځونه سخت ده شي څه دې یو سره سره ودرې دې ما دا ځان نه مې څه څه ودرې دې سره سره باندې خیرات ټول دې یو ویل چې خورې زلنې چې دلته وړالې یم د سر سربان خیرات ټولومه کته چې ما د کور مصاری په دا په غاړه اخلي زه بیا راګرځم له د سړک له سره ما ویل چې صحیح ده زه دې نور څه نه کوم خو دونه خیاطي به درته وښیم ته باید خپل کوشت خیاطي وکړي اتی دی ول سمه خدا شیان نه ست کوم وسایل نه ست استال ته یو خار باندې وکم هغه سید چې موږ خپل خوان ته ویل د سیو څنګه زره دا ستې چې باندې لګیدل سالدار اما څه څه کا شان او کا واخ لا چې هغه استوا سیستم نو هغه ته دا ټول دی ول جوڅه د سره به مخاله کوم کو
راځي لک په دې هم تم شو چې زدا کړم تر کومه حد کړی دی او والی مو مثلا د زده کړو لارې پرمختګ نه دی کړی پانتون مو نه دی لوستی یا تر پانتون نه رسیدي
تر څو نه هغه ته خو دا ټول نه چې زه خپل نه دی زده کړو سره دی رمه نه ولا ته ښوونځي ته تللو په وخت یا طالبان دا چې وکړو چې ول نورې د انجینې مشتفه نه راځي په دې خبره باندې څو واره چې دا چې نه وکړو چې بیا به زه تللم مشتفه هغه ورونه ته مې دا څه کار وکړل چې هغه نور مشتفه ولاله یا دا کلی کې هغه کورس وویل یا چیرته ولاله بیا به نشه به نه وي نو د تاسې لپاره بیا که یوه خبره وه تاسې ته داسې نه وایي موږ تاسې ته سخت کار کړی هغه ویل چې صحیح ده ورور مې راسل خیر خوري نو په دې کې چې ټول کور بې عزتي د سبا به کار سره یو چلند سوی یا به موږ سره موږ که دا سختارونه رسېږي نو نورو ته مکتب ته ما زه دا خبره په ما باندې ډېره سخته تمامه شه دومره سخته وه را باندې چې څه باور وکړه چې ما دوې درې ورځې ډوډۍ شې د مونه خوړلې ټول ورځ په مې ژړل ما چې درس مې درس یو خاص دی یو لږ زما مستوره راځي
بلې او اوس که چیرته زمينه برابرېږي سره دې چې تاسو وادم کړی دا خسر کړت للی خاوان لري ممکن بچان هم ولري کې و زمينه مسایدېږي یا چمتو یې چې زده کړې مو مکمل کړي
ولې نه خو څه ما دا تاسو دا خراب دي داسې د طالبانو دغه د خو ولې نه ما تاسو سره ډیره مینه ده
ډیره مننه سلامات او سید الله ډیرو بریاوو په هیله مو د کندهار اوسیدونکو عائشه وا چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114315
شمیره بیا تکرارو 00422114315
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422114115 شمیره بیا وایم 00422114115
گل کجا کی دار گل نل کیستا ہستا گرنی بوئی کرنی ناستا بنگری روپئی شرنگ برنگ استا دل برا شیری ہمیں زنگو بارا گل کجا کی دار گل جگ کی پورا پرسانک کے مرسائی کورا دنیا بھی بفا دیتی تیب بیرا زغنی اڑے سملول وجہ کے لارا کل کل اگدار کورا کدار رضا به خدای حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نام ما جان کا گام پیدائی آشی بکران آسمان آئی ستارا گل کرے